السلام علیکم د ماخام شپږ بجې شوې قدر منوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست او ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې اوریدل شي د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغه قونسلي خدمات چې په بهر کې د افغانستان د یو شمیر ډیپلوماټیکو استازولیو لخوا افغانانو ته وړاندې کیږي به اعتبار اعلان کړی دی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن پر ایکس شبکې په یوې ویډیوي پیغام کې وویل چې د طالبان حکومت د دې حقوقي اسنادو پر وړاندې هیڅ راز مسؤلیت نه لري.
د دې اعلامیې د خپرېدو له نېټې وروسته د لندن، بلجیم، برلین، بون، سویس، اتریش، فرانسې، ایټالیا، یونان، پولند، سویدن، ناروی، کانادا او استرالیا استازولیو له لوري قونسلي خدمتونه لکه وثائق، تصادق، عدم مسؤلیت پاڼه، پاسپورت صدور، پاسپورت تمدیدي سټیکر، ویزې سټیکر او دغه ډول نور د مرکز او اړوندو نهادونو له لوري د منلو وړ نه دي.
ښاغلی ضیا احمد وایي چې په هر کې ډېر افغانان کولی شي د قونسلي خدماتو لپاره په نورو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولیو ته مراجعه وکړي. په بلجیم، اروپایي ټولنه او ناټو کې د جمهوریت د مهال سفیر نظیف الله سالارزی پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه بې اعتباره بللې او لیکلي دي چې په بلجیم او د اروپایي ټولنې په ټولو غړو هیوادونو کې د افغانستان په استازولیو کې قونسلي خدمات د پخوا په څیر به دوام ولري. د هیڅ هیواد تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او د سیمې له څو هیوادونو پرته په اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو کې د افغانستان ډیری سیاسي استازولۍ د پرزیدلې جمهوري نظام د ډیپلوماتانو په لاس کې ده. یونیسف وایي په افغانستان، بنګلادیش، هند او نیپال کې وروستیو بارانونو او سیلونو د شاوخوا شپږ بیلیون ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو دې اړوند ادارې په دې هیوادونو کې د ماشومانو خوندیتوب لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د یونیسف د جنوبي اسیا د څانګې مشر سنجیبی جی سیګارا د بارانونو او سیلونو په نتیجه کې د دې کوچنیانو او تنګیو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د هغو مصیبت ځپلو ماشومانو او د هغوی د کورنیو د روغتیا او خوندیتوب لپاره اندېښنه لري چې سیلونه یې سیلونو بې کوره کړي دي. یونیسف له ماشومانو سره د سیمې په کچه د بیړنۍ مرستې لپاره د 3.9 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. د تیرې چنګاښ میاشتې په پای په نګرار کې له سیلونو وروسته د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې سیف د چلډرن وویل په افغانستان کې شاوخوا 1500 ماشومان بې کوره شوي دي. بلوس موتارزان په ګوادرا بندري ښار کې د خپل پرلت په دوام نن د یوې ویډیو په خپرولو سره وویل چې د خوزدار ښار چارواکو د یو زیات شمیر پولیسو پر ځای کولو سره د سولیزو لاریونوالو مخه نیولې ده. بلوس فعالانو د خپلو نورو ملګرو د نیول کېدو پر احتمال اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دولتي ځواکونو موتارزانو ته ګواښ کړی چې که پرلت ته دوام ورکړي نو پړ به وبلل شي. د بلوس پلتوالو په وینا امنیتي ځواکونو د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې د دوی ګڼ شمیر مشران نیولې دي، خو د پاکستان پوځ بیا پر پلتوالو دا یوه سرتیری د وژنې تور لګولی دی. پوځ پرون په یو بیان کې ادعا کړې چې معترضانو د ګوادر د امنیتي ساتونکو پر وړاندې له تشدد څخه کار واخیست. یو تن یې وواژه او 16 نور یې ټپیان کړل، خو د پیښې د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. مهرنګ بلوچ چې د دې اعتراضونو مشري کوي پرون په یو ویډیویي وینا کې دولت په ناسمو تبلیغاتو تورن کړ او وی ویل چې امنیتي ځواکونو د سولیزو معترضانو پر وړاندې له تشدد څخه کار اخیستی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغه خونړۍ حملې پر وړاندې د سخت ځوابي اقدام ژمنه وکړه چې د اشغال شوي کولان په لوړو کې 12 اسرائیلي تنکی ځوانان ووژل. نتنیاهو پرون د جولای 9 نیټه په مجدال شمس ښار کې هغې ساحې ته چې دا توغندوی حملې پکې شوې وې ولاړ او وی ویل د اسرائیل دولت به دا برید بې ځوابه پرېنږدي او نشي یې پرېښودلی. هغه زیاته کړه چې اسرائیل به خپل غچ واخلي او دا غچ به ډېر سخت وي. تمه ده چې مسعود پزشکیان نن د ایران د نوي ولسمشر په توګه په پارلمان کې لوړه وکړي. پزشکیان د جولای په 13 د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. نننیو مراسمو ته د طالبانو د حکومت د پلاوي په ګډون د یو شمیر هیوادو استازیو هم وربلل شوي دي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای 13 یکشنبه پزشکیان رسمن د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ او لارښوونه یې ورته وکړه چې د لویدیز پرتله د ایران له ګاونډیانو سره د اړیکو پر جوړولو ډیر تمرکز وکړي. او یو سپورتي خبر. افغان جودوکار محمد سمیم فایزات نن د پاریس د دوبی د اولمپیک په لوبو کې د خپل اتریشي سیال ویچت بورکاش ویلی پر وړاندې ماتې وخوړه او په دې توګه د سګنی اولمپیک له لوبو څخه ووت. په روان اولمپیک کې شپږ افغان ورزشکارانو په څلور ورزشي څانګو کې ګډون کړی و چې درې هلکان او درې نجونې دي. یلدوز هاشمي پر سړک د بایسکل ځغلولو په سیالۍ کې د 15 بایسکل ځغلونکو په منځ کې شپږویشتم مقام خپل کړ او خور یې فریبا هاشمي به را روانې یک شنبې په ورځ د بایسکل ځغلولو په بله سیالۍ کې ګډون وکړي. ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې ورا سره واوري. په هرات ولایت کې لزګونو صرافانو وروسته له هغه چې درې ورځې یې دوکانونه تړلي پاتې وو په اعتراضونو لاس پورې کړ. په دې اړه درته راپور او مرکه لرو. بلخوا د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسون نن د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د یوې غونډې کوربه دی. خو یو شمېر افغان نجونې او مېرمنې وایي له دې غونډې هرکلی کوي، خو وایي تېرو ورته غونډو د دوی ستونزې حل یا کمې کړي نه دي.
ترڅو چې خپل افغانان په دو کېننی او خپل افغانان د افغان مېرمنو په هکله باندې یو تصمیم ونه نیسي، فکر نه کوم چې خارجي غونډې به ډېرې تاثیرناکې وي.
د نورستان اوسیدونکي وایي د تېرې شپې او نن سهار شدیدو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیات مالي زیانونه اړولي دي.
په لوشتګام کلی کې سیلاب راغلی دی، تقریبا زراعتي ځمکې تخریب کړې دي، دغه ونې خراب کړې دي، همدغه رنګه د پوشال سړک هم تخریب شوی دی.
دا راپورونه، مرکه او ګڼ شمېر نور مطالب را سره په همدې خپرونه کې واورئ.
در دې شپې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغ لای خبرولې ته زو اول راپورته. په هرات ولایت کې لسګونو صرافانو وروسته له هغه چې درې ورځې یې دوکانونه تړلي پاتې شوي وو په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. دوی چې د طالب د حکومت د والي د دفتر مخې ته راټول شوي وو وایي د طالبانو د حکومت له لورې د صرافۍ د جواز ترلاسه کولو لپاره ټاکل شوې پیسې ډېرې دي او د دې پوره کول د دوی د توان نه پورته دی. تفصیلي دا به د سپوږمۍ په راپور کې اورو.
جواز 65 لاکھ روپی، یک جواز مای 2 لاکھ روپی هم مصرف داره، 67 لاکھ روپی میتونه برادرانی هم 66 لاکھ روپی، 600 لاکھ روپی هم مگر تو موجودی دیشته بشه، از کجا باشه برادر؟
په هرات ولایت که ما یو اعتراض کوونکی صراف اوریدو. دوی چې شمیر یې لسګونو ته رسېدو د سې شنبې په ورځ د جولای په 1/3 د طالبانو د حکومت د والي د دفتر مخې ته راټول شوي وو او ویل یې د طالبانو د حکومت له لوري د صرافۍ د جواز د ترلاسه کولو لپاره ټاکل شوي پیسې ډېرې دي او د پرې کولو توان یې نه لري. دوی ادعا کوي چې طالبانو په تیرو 2-3 ورځو کې په هرات کې د یو شمېر صرافانو دوکانونه تړلي. تر دې وړاندې هم د هرات ولایت د خراسان بازار څخه په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې وې چې په کې لیدل کېده چې په دغه مارکېټ کې یو شمېر دوکانونه تړل شوي او دوکانداران په بازار کې دننه راټول شوي دي. په هرات ولایت کې یو شمېر صرافان وایي د طالبانو له حکومت څخه د جواز اخیستلو لګښت د دوی لپاره ډېر لوړ دی چې د پرې کولو توان یې نه لري. دوه صرافان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل که د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوې پیسې ورنه کړي نو دوی به ونه توانیږي چې خپلو دندو او د صرافۍ مسلک ته دوام ورکړي. هغه چې د دوی په خبره وس او توان یې نه لري.
هغه چې غواړي د پیسو راکړه ورکړه وکړي باید معیارونه پوره کړي. که معیارونه پوره نه کړي دوی نشي کولای صرافي وکړي.
د خراسان مارکیټ شاوخوا سیمه او د خراسان مارکیټ کې لا هم د دوکانونو د تړلو لړۍ روانه ده. ښایي له 1500 څخه تر 600 پورې دوکانونه وتړل شي.
د هرات دیوالی ویاند نصر احمد الیاس په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. د هرات د صرافانو د ټولنې مشر غلام محمد سهرابی هم وایي چې د صرافۍ د جواز د ترلاسه کولو لپاره 6 میلیونه افغانیو ته اړتیا ده. دغه شان ورسره د جواز د ترلاسه کولو لپاره د 1500 افغانیو بانکي سټیټمنټ هم ضروري ده. د هرات د صرافانو د ټولنې مشر ازادي رادیو ته وویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د پیسو د راکړې ورکړې جواز په 200 افغانۍ و او بانکي سټیټمنټ ته هم اړتیا نه وه. نوموړي د طالبانو له لوري د دې اقدام موخه د صرافیو د مالي اعتبار لوړول وبلل او زیاته کړه چې د طالبانو حکومت تر اوسه په دغه ولایت کې د صرافۍ شاوخوا 300 دوکانونه تړلي او د هغو صرافیو د تړل کېدو لړۍ لا هم روانه ده چې جوازونه نه لري. سهرابی زیاته کړه چې د طالبانو حکومت د تیر جمهوري نظام ټول جوازونه لغوه کړي او صرافان باید نوي جوازونه واخلي.
په هغه وخت کې د جواز پیسې 200 افغانۍ وي او 6 میلیونه افغانۍ دي. ټولې پیسې مصرفېږي. افغانستان بانک کې امانت کېښودل کېږي او د بانک د سټیټمنټ چې تاسو ته مې وویل هم صرف د یو ځل لپاره جمع کېږي.
د هرات ولایت معترضو صرافانو د سیشن می په ورځ په خپل اعتراضونو کې ټینګار وکړ چې که د طالبانو حکومت خپله پریکړه بدله نه کړي، صرافان او هغوی چې له دوی سره په کار بوخت دي خپلې دندې به له لاسه ورکړي. د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال په هرات کې 450 صرافانو ته جوازونه ورکړل شوي وو، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې شاوخوا 200 صرافانو په هرات کې له ولایتي استازولیو جوازونه ترلاسه کړي دي.
په همدې اړه مې د اقتصادي چارو کارپو ازرخش حافظي سره خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلي چې آیا په اوسني اقتصادي وضعیت کې به صرافان وکولی شي د طالب چارواکو لخوا دا غوښتل شوی د ضمانت پیسې پوره کړي؟
دا خدمات پولي یا صرافي چې دي د بانکونو د نشتون په شرایطو کې ډېر اهمیت لري، ځکه چې دا ټول خدمات چې د مبادلې دي یا د ترانسکشنونه دي یا تیپي په حساب چې بهر ته پیسې استول کیږي د وارداتو لپاره یا د افغانستان د صادراتو محصل دي، د غیر اولل هم د صرافانو کار دي. صرافان باید ډېر ونازول شي، خو د اوسنۍ سرپرست ادارې د مالیاتو اخیستل او د ګمرکي محصول اخیستل او نور تضمینات باندې ډېر فشار اچولی دي او مالیاتونه د اوسنۍ وضعیت په پرتله ډېر ګران دي، ډېر زیات دي، او دا باید دوی په پام کې ولري چې یو متشبث په عین زمان کې چې ځان ته کار کوي یا خپل بزنس په مخ بیایي دا د دولت د عوایدو یو چینه ده. که چیرې دا په تپ ودرېږي دا چینه د عواید وچیږي او دوی بیا نشي کولی چې په عوایدو باندې انتظار وباسي. د دوی مالیاتونه د صف د کاروبار پرتله زیات دي، باید دا تجدید نظر وشي کنه دا تشبثات له بینه ځي.
د دې بحران د حل لپاره بهترینه اقتصادي تګلاره ستاسو په نظر څه ده؟ دولت څه کوي شي او خپل صرافان څه کولی شي د دې بحران د حل لپاره؟
اول خو دا یو منطقي لاره لري، لاره دا ده چې د دوی مالیاتونه او د دوی تضمینات باید د دوی د مالي امکاناتو په پرتله باید تعین شي. داسې نه دي چې سیاحت کړي وي، باید دوی وسنجوي چې د یو صراف پانګه څومره دي چې دوی دغې خرچدونه تضمین اخلي، بیا په کوم پانګه دوی خپل کار وچلوي او خپل دا دندې په مخ کوي. په دې خاطر باندې باید په دا واقعیتونو باندې دوی سترګې پټې نه کړي او یو معقول لار ورته ولټوي. دلته د صرافانو د اتحادیې مشران هم شته دي، هم په سرای شهزاده کې هم په هرات کې، دوی یو بل سره ښه هوښیار خلک دي، کېدای شي چې دوی په مشوره دا موضوع د ستونزو حل کړي. کنه دا که چیرې دا پولي خدمات په تپ ودرېږي دا ډېر منفي اغېزې لري. مثلا د خارج څخه خلک خپل کورنۍ سره مرستې کوي او بانک خو شتون نه لري، د همدغه صرافي له لارې کوي، نو هغه خلک هم چې ډېر محتاج خلک دي او $100 ته هم محتاج دي، دوی لپاره ډېر ستونزې جوړوي.
د اقتصادي برخې کارپو ازرخش حافظي و چې په هرات ولایت کې د صرافانو او روان اقتصادي بحران پاکلاره سره غږېدلی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ دفتر یونما وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د وژنو، خپل سرو نیونو، توقیف، شکنجې او ناوړه چلند لږ تر لږه 15 پیښې مستند کړي دي. یونما په خپل تازه راپور کې چې نن سې شنبه خپور شوی ویلي، دا پیښې د روان کال د اپریل له لومړۍ د جون تر 1.5 نیټې مستند کړي دي. نور حال یې په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ دفتر په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د نقص او ملکی تلفاتو په اړه تازه شمیرې خبرې کړې. یونامه په دغه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شوی ویلي چې د روان کال د اپریل له لومړۍ د جون تر 1.5 په افغانستان کې د وژنو، خپل سرو نیونو، توقیف، شکنجې، ناوړه چلند او ګواښونو لږ تر لږه 15 پیښې مستند کړي دي. په راپور کې راغلي چې په دې پیښو کې 6 د توقیف او خپل سرو نیونو، 10 نورې د ګواښونو، شکنجې او ناوړه چلند او دغه راز د پخوانیو چارواکو سرتیرو د وژنې 15 پیښې مستند کړي دي چې په ټکو یوه د طالب وسلوالو او څلور نورې د نامعلومو وسلوالو له لوري رامنځته شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې د یونهما د بشري حقونو څانګې د هغه افرادو په وړاندې چې افغانستان ته په زور راستانه شوي د داسې سرغړونو راپورونه ترلاسه کړي کوم چې د شکنجې، ناوړه چلند او د نورو نه جبرانېدونکو زیانونو دوامداره خطر په ډاګه کوي. په دې راپور کې په تیرو دریو میاشتو کې ملکی مرجوب لته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د چاودنو له امله 12 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. په راپور کې دغه ملکی مرګ ژوبلې عاملین داعش خراسان څنګه وسلوال بلل شوي. دوینامه په راپور کې دغه راز د تیرې میاشتې په 19 او 20 د ډورن کرخې په اوږدو کې د پکتیا او خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې د پاکستانی پولیساتو او طالب وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ملکی مرګ ژوبلې ته هم اشاره شوي او پکې راغلي چې په دې پیښو کې 12 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. دغه راز د طالبانو له لوري په بدخشان کې د کوکنارو پر ضد کمپاین ته پکې اشاره شوي چې د راپور په ټکو په تاوتریخوالي بدل شو او د طالبانو په ډزو کې پکې لږ تر لږه 18 ملکیانو ته مرجوب له واوخته. په تیرو درېو میاشتو کې د طالبانو له لوري په عامه ځایونو کې بدني سزاګانې ورکول، د ښځو د حقونو وضعیت، د رسنیو ازادي او عدلي اجرات نور هغه موضوعات دي چې په دې راپور کې راغلي. یونامه ویلي په تیرو درېو میاشتو کې د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې د ټولو ښځینه کارکوونکو میاشتني امتیازات تر 15,000 افغانۍ ټیټ کړل. دغه راز په کابل کې د ښځو یوه نه دولتي موسسه له دې عمله غوتړله چې ښځینه کارکوونکو ته د دفتر ته د ورتګ اجازه ورکړې وه. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په افغانستان کې بشري وضعیت تر بل هر وخت خراب دی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو پر حکومت خپل فشارونه زیات کړي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی یاست. د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون نن د افغان نجونو او ښځو د حقوقو په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د دې غونډې یو ګډون کوونکی او د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو برخه مرستیاله هیدر بار وایي په یاد غونډه به په بیلابیلو برخو کې د افغان نجونو او ښځو د ملاتړ په اړه خبرې وشي. پاتې حالې د سنا کاکړ پر راپور کې واوري.
افغان ښځو او نجونو ته د عدالت غوښتنې او له دوی څخه د ملاتړ په هدف د غونډو په دوام دا ځل د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون د یوې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې چې د امریکا په وخت غرمې 2 بجې او د افغانستان په وخت 12:30 بجې د امریکا په واشنگتن ډی سي ښار کې جوړیږي، ګډون کوونکي به په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د اوسني وضعیت په اړه خبرې وکړي او د کانګرس د اقدام لپاره به سپارښتنې وړاندې کړي. تکر شوی په دې غونډه کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیاله هیدر بار، د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څېړونکي میترا مهران او د ښځو د حقونو فعاله وحیده امیری ګډون وکړي. سربیره پر دوی د کورنۍ او بشري حقونو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال سټیفانو جینارینی او د حقوقو پروفیسر جین ادولف به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. میرمن هیدربار ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه غونډه له افغان ښځو او نجونو سره د امریکا د ژمنو د یادولو لپاره یو فرصت وبلله. هغې وویل چې دوی به په دې غونډه کې په امریکا غږ وکړي چې د هغو هڅو ملاتړ وکړي کوم چې طالبان د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د جرمونو لپاره حساب ورکون کی گنی نو موړی زیاته کړه.
We'll also be calling for the U.S. to make it easier for Afghan women and girls.
مګبا په امریکا غاګو کلچ دی افغان مېرمن او وینځونو لپاره د کډوالۍ وضعیت اسانه کړی. څو په دې هواد کې بیا مشته شي او د افغانستان د نن او بهر د بشري حقوقو مدافعین ته مویل کړي او وګوري چې دوی مرسته د زده کړې برخې په ګډون څنګه کولای شي د ښځو او وینځونو سره مرسته وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې شر دوستانه مرسته په حقیقت کې ښځو او وینځونو ته رسیږي.
women and girls
یدر بار دغه شانزیته کراچی یو لوړاندې زونو څخه وی دا وی چې د افغان خزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړې استازي رینا میری دفتر دی دایمي شي. یو شمیر افغان جنو او خزې کڅه حمله دی غونډې هر کله کوي خو وای نور دی ډول غونډو ته خوشبینه نه دی. نخپل بنسټي سو حقوقو به برخې دوا اونجونو چې نه غوښته نمونه پر راپور کې واغیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
اسما په نظر باندې دغه نور غونډې هم څه وی دي د سی خاص بدلون دی افغان خزو په ژوند کې نه درغلی او د اسلامي امارات ریس دی پوړاندې نه ده بدل شوی. زه هیله لرم چې دا غونډه ګټه وکړي او هر کله یې کوو خو ځکه پخوانۍ ګټه نه ده کړې نو داسې خاص امید شاید ورته شتون ونه لري
تر څو چې خپل افغانان په دوک کې ننی او خپل افغانان د افغان مېرمنو په هکله باندې یو تصمیم ونه نیسي. فکر نه کوم چې خارجي غونډې به ډېرې تاثیرناکې وي د افغان نجونو په ژوند کې او فعلي وضعیت لپاره.
د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون د غونډې نن په داسې حال کې جوړیږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري په څلورم نیټه له ټلو نیوز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د غونډې نمایشي وبلله او وی ویل هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي یا هلته څه وایي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
نور راپورونه را سره پاتې دي خو وس ورزو فلسطین ته. زرګونه فلسطینیان نن وروسته له هغه په خان یونس ښار کې خپلو کورونو ته ستانه شول چې اسرایلي سرتیری ترې ووتل. په غزه کې د وربند لپاره له څو میاشتې راهیسې چې پیل شوی و د منځګړو هڅو لا هم نتیجه نه ده ورکړې. په عین حال کې د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې په خان یونس کې یې د 240 فلسطینیانو مړی موندلی دي. نور حال یې د احمد تکل په دې راپور کې واوري.
د غزې د ترانګې په مهم ښار خان یونس کې چې د اسرایلو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې تر ډیره ویجاړ شوی زرګونه فلسطینیان نن خپلو مینو ته ستانه شول. په دې سیمه کې د اسرایلو عملیاتو چې د اسرایلي چارواکو په وینا هدف یې د حماس ډلې ځپل و یوه اونۍ دوام وکړ. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. د راپورونو له مخې د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته فلسطینیان څه پلي څه په خرګاډو له خپلو وسایلو سره خپلو کورونو ته ستانه شول. په داسې حال کې چې ډیری کورونه ویجاړ شوي وو. عیني شاهدان وایي چې اسرایلي ځواکونو د بني ساحلا په نوم د خان یونس لویه هدیره او شاوخوا کورونه او سړکونه په بولدوزرونو وران کړي. د سیمې ډیری اوسیدونکي وایي چې دوی د څوم ځل لپاره بې ځایه شوي دي. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې ځواکونو یې د یوې اونۍ عملیاتو په ترڅ کې له یو نیم سل ډېر فلسطیني وسلوال وژلي. د وسلو د لیک تونلونه یې ویجاړ کړي او وسلې ترې ضبط کړي دي. په عین حال کې د غزې روغتیایي چارواکو خبر ورکړی چې د اسرایلي سرتیرو تر وتلو وروسته د 240 فلسطینیانو مړي د خان یونس په ختیځ کې موندلې دي. د غزې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلې دي چې 200 نور کسان لا هم لا درک دي او د موندلو لپاره عملیات روان دي. په غزا کې د اوربند لپاره له میاشتو راهیسې پیل شوو د منځګړو هڅو لا هم نتیجه نه ده ورکړې او د دوشنبې په ورځ اسرایلو او حماس یو ځل بیا پر یو بل تور ولګاوه چې په دې برخه کې د پرمختګ پر وړاندې خنډ جوړوي. حماس د سیو اوربند غوړي چې په نتیجه کې د غزې جګړه پای ته ورسیږي. خو د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دي چې دا کړکیچ یوازې هغه مهال پای ته رسیدای شي چې حماس ډله ماته شي. د دوړو خو ترمنځ د اوربند عملی کېدو د څرنګوالي په برخه کې اختلافونه هم پر ځای پاتې دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې د تیر کال د اکتوبر په 8مه د غزې د جګړې له پیل راهیسې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې 9400 فلسطینیان وژل شوي او له 9000 زیات نور ټپیان دي. په عین حال کې د ګولان د لوړو په اشغالي سیمو کې په یو توغندوی برید کې د 200 اسرائیلي زلمیانو تر وژل کېدو وروسته د اندېښنې په زیاتېدو دي چې د غزې جګړه د ټول منځني ختیځ په کچه پراخه نشي. اسرائیل او متحدو ایالاتونو ویلي دي چې د حمله د ایران پلاوي حزب الله ډلې لخوا شوې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په مجدل شمس ښار کې هغه ساحه ته ولاړ چې دا توغندوی برید پکې شوی و.
له خبرونو ور اخوا
د نورو مطالبو او راپورونو لپاره کولای شئ زموږ ویب پاڼې azadi.com ته سرور ښکاره کړئ او هلته راپورونه ولولئ. یونیسف د جنوبی آسیا په 15 هیوادونو کې د ماشومانو او د هغوی د کورنیو پر وضعیت د اندېښنې په څرګندولو سره وایي سختو بارانونو، سختو بادونو او سیلابونو 6 میلیونه ماشومان له خطر سره مخامخ کړي دي. په دې هکړه پوره راپور له سنا کاکړ ناوړو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي بارانونو، طوفانونو او سیلابونو د افغانستان په ګډون د سویلي آسیا په 15 هیوادونو کې د 6 میلیونه ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ د جولای په 9 په خپله ویب پاڼه کې د یو راپور په خپرولو ویلي چې په افغانستان، هند، بنګلادیش، نیپال او پاکستان کې سیلابونو د ماشومانو د سرپناه د ویجاړولو سربیره د هغوی ښوونځي هم ویجاړ کړي دي. یونیسف په دغه راپور کې ویلي چې په ټوله سیمه کې د ماشومانو د بیړني چمتووالي د ملاتړ لپاره 9.3 میلیون ډالر مرستې ته اړتیا ده. د راپور په دوام کې راغلي چې بې کوره کېدل او بې ځای کېدل ماشومان له ناوړه چلند او قاچاق سره مخ کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته د یونیسف په حواله وویل چې په جنوبي آسیا کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. ښاغلی دوجاریک زیاته کړه
یونیسف په ټولو دغو هېوادونو کې شتون لري او له دولت او خپلو شریکانو سره د زیانمنو کورنیو او ماشومانو ملاتړ کوي. ځینې مرستې د پشخانو، خیمو او دالینو توکو توزیع ده. همداشان یونیسف له نړیوالې ټولنې څخه د 9.3 میلیون ډالرو مالی مرستې غوښتنه هم کړې ده، ترڅو د اقلیمي بدلون په وړاندې د اضطراري تیاري پروګرامونو له لارې د سیمې ماشومانو ملاتړ وکړي.
یونیسف ویلي چې په بغلان، بدخشان او د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 50 کسان وژلي او 1900 کورنۍ اغېزمنې کړې دي. په راپور کې ویل شوي چې سیلابونه د ځاني زیانونو سربیره د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د ماشومانو روغتیا ګواښي او د نس ناستي په څیر ناروغیو خطر زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو طبیعي پیښو څخه زیانمن شوي کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ماشومان د پاکو اوبو کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو د نشتوالي له امله زیانمن شوي دي. ننګرهار ولایت اوسیدونکی خیال زمان چې وړه لور یې په دې ولایت کې په وروستیو طوفانونو کې مړه شوې ازادي راډیو ته وویل چې له طوفانونو وروسته د ده بله لور ډېره ویرېدلې ده. دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې تر دې مخکې هم بیلابیلو سازمانونو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د نورستان ولایت نظرته یو راپور لرو. د نورستان اوسیدونکي وایي د تیر شپې او نن سهار شدید اورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولي دي. سرکونه، سربندونه او نور ټولګټي ځایونه یې ویجاړ کړي دي. پاتې حال په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکي وایي تیر شپه او نن ورځې په سیمه کې د شدید باران، توپان او سیلابونو راوتلو په وجه کرهنیزې ځمکې، ویلې، سربندونه او سرکونه ویجاړ شوي او دوی ته زیات مالی زیانونه اړولي دي. د لویدیځ نورستان قومي مشر مولوي سیف الله دیوبندي د تازه اورښتونو او سیلابونو د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
طوفانونو او سیلابونو له امله خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د جملې څخه ویلی شو چې پوشال په لشتګام کلی کې سیلاب راغلی دی، تقریبا زراعتي ځمکه یې تخریب کړې دي، دغه ونې خراب کړې دي، همدغه رنګه د پوشال سرک هم تخریب شوی دی.
د نورګرام ولسوالۍ مرستیال مولوي سخی محمد هم ازادي راډیو ته ومنل چې د ولسوالۍ په بیلابیلو درو کې توپانی باران او سیلابي ولسونه ستونو سره مخ کړی دي.
درې سو شاوخوا د خونې کومند ترې دي نو اویا اتیا دربه زیاتو کم داسې مختلفو ساحو کې ځمکه کې هم د تخریب شوي فصلونه له منځه تللي دي. سرکونو په اندازه چې ما اوس څه مجموعه کړله تقریبا 40 کیلومتر پورې په مختلفو درو کې ده نو تخریبات شوي دي. باران، طوفاني او کوتن درې غ سرک په مکمل باندې او مو منفي ته ویل چې دا سرک تنور ګاډي مپرې ده.
د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي روان شکنده باران توپان او سیلابی د ولسوالی زیاتی برخی زیانمنی کړی دی. د یاد ولسوالی د کشتوز اوسیدونکو مولوی نعمت الرحمن راته وویل دوی تیر کال له وشکلنې کډوالۍ وروسته خپلو ورانو ویجاړو مینو کرهڼیزو ځمکو ویالو سربندونو او سرکونو ته راستانه شول. په وینا یې پخوانۍ وران ویجاړې له پوره نوې رغولې چې نننی باران او سیلاب ورته د یو کال خواري په خړو اوبو لاهو کړه.
د مهاجرت نه وروسته خپل مینو ته ستنه شو، نو ډېر په مشکلاتو یې سرک او سربندونه ترمیم کړي او سرک یې خو هېڅ په سرک حساب نه دی. نو د ورختونو او د همدغه د سیلاب له امله هغه زراعتي ځمکې چې د دې یوازینۍ هیله وي هغه یې ټولې تخریب کړي دي.